السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 1 بجې په دې خبرونه کې ز منو شاسته کوربایم نیکه هلو پردونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار شاهین ګنیری درته وایي
سلام شه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوز لوړپوړو چارواکو د ترهګر په وړاندې به د کوم توپیر خپل مبارزې ته د دوام ورکولو جمله خوده ده چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې په یوزان مرګي برید کې دوام نیتی سرتیری ټپیان دي او ملګر ملتونو په افغانستان کې خپل ځینې پروګرامونه په موقتی توګه ودرولې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د فوج لوړپوړو چارواکو د ترهګرو په وړاندې بې له کوم توپیره خپل مبارزې ته د دوام ورکولو ژمنه خوده ده دغه هوټ په راولپنډۍ کې د فوج د مشر جنرال آسم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په کانفرنس کې څرګند شو د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په خبرپاڼه کې ویلي چې د دسمبر په 20مه او 28مه په دې غونډه کې د فوج د مسلکي او تنظیمي چارو هر اړخیزه جایزه واخیستل شوه د بیان تر مخه په غونډه کې د پاکستان د خلکو له هیلو سره سم د ترهګرو په وړاندې توپیر پرتا د مبارزې او دغه غواخ لمنځ وړلو هوټ سرګن شو پوځي چارواکو دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره کړې اوربند نومبر په 28مه پای ته ورساو له دغه وروسته په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ترهګر بریدونه ډیر شوي چې امنیتي سرتیري پکې پنخه شوې دي د بلوچستان په گوادر کې د حق دو یعنی حق راکې په نامه غورزنګ لخوا د روانو احتجاجي مظاهرو پر مهال یو پولیس سرتیری وجل شوی دی د بلوچستان حکومت ویان دی فرا عظیم شاه پرون مشال لیدو ته وویل چې د حق دو تحریک د مظاهرچانو لخوا په ډزو کې د یاسر سعید په نامه یو پولیس سرتیری وجل شوی دی چې مقدمه به د غورزنګ د مشرانو پر ضد درج کیږي خو گوادر کې د ځایي خلکو د قانون لپاره د راپورته شوي غورزنګ مشرانو دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې ډزې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا شوي دي په دغه اړه د غورزنګ یو مشر عدنان بلوچ مشال لیدو ته وویل چې تر سوی غوښتنې نوي منل شوي احتجاج به دوام لري
بلوچستان میں آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ آپ کو کنارے سے ٹرولنگ نظر آ رہا ہوگا
دیوائی چھپ بلوچستان کے چر سمندر پگاڑ ودری گئے نو پا سمندر کے بہرنی ٹرالرونا پا نظر رازی خو حکومت تا پا نظر ولی نرازی او بیا چمنگ دا کبانو دا نیولو لپا رزون و امنیتی داری منگ نپری دی
د حق دو تحریک مرکزی مشر مولانا هدایت الرحمن هم پرون په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په گوادر کې د تاوتریخوالي او ډزو ذمہوار پولیس او امنیتي ادارې دي بلخوا د بلوچستان حکومت یو ځل بیا په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره د آئین یو سل څلور څلوېښتمه ماده عملي کړې او په سیمه کې د خلکو پر راټولېدو او جلسو جلوسونو بندیز لګولې دی چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې په یوزان مرګي برید کې دوه امنیتي سرتیری ټپیان شوي دي په میرامشاه کې یو پوځي چارواکي مشال لیدو وویل چې پرون ماښام یوزان مرګي بریدګر د بارودو ډک ګاډۍ په میرالی کې له امنیتي پوستې سره د جنګولو هڅه وکړه او ډزې پیل کړې د چارواکي په وینا په ګاډۍ کې د شهودنې له کبله دوه امنیتي سرتیری ټپیان شوي دي نوموړي زیاته کړه چې دا بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د وسلوالو پر ضد په سیمه کې ځانګړي عملیات پیل کړي دي تر اوسه د برید ذمہواري چا نه ده منلې دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 19مه هم میرامشاه ټل پل سره د امنیتي ځواکونو په قافله په ځانمرګي برید کې دوه ځایي وګړي او یو امنیتي سرتیری ووژل شو او درې نور سرتیری ژوبل شو ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل ځینې پروګرامونه په موقتی توګه ودرولې دي او خبرداري ورکړې چې طالبانو لخوا په خزینه مرستندوی کارمندانو باندې د بندیز له امله به ډېر نور فعالیتونه هم ودرول شي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې مشر مارټن ګریفتس د ملګرو ملتونو د ادارو مشرانو او څو مرستندوی ډلو پرون په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې د مرستو پر سوالو کې د ښځو ګډون د بحث وړ نه دی او باید دوام ومومي دوی د طالبانو د ادارو په ادارې په چارواکو غږ وکړو چې پریکړه بیرته واخلي په اعلامیه کې راغلي چې د بشري کارونو څخه د ښځو منع کول په سمدستي توګه د ټولو افغانانو ژوند د خطر سره مخ کوي او له دې وړاندې هم ځینې مهم پروګرامونه د خزینه کارمندانو د نشتوالي له امله په موقتی توګه تړل شوي دي دا د دې خبرونه
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمونږ همکار شاهین بنیری د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ د صوبې د امنیت په اړه غونډه شوې چې پکې د ترهګرۍ ضد ادارې کارکوونکو لپاره اضافي مراعات هم اعلان شو. په 2022 کال کې په سوات کې د امنیت څه حال وو یو ځای ته یې په اړه وایي.
دا چارباغ محمد شیرین صاحب والا دا کوڑک محمد داود والا دا سے زمنگا ادریس خان والا پا سخرہ کے والا پا دے انگرو ڈیرے کم واقعہ چو شوا او دا امن کمیٹے ڈیرے کسان شہیدان شو.
بلخوا د خیبر پختونخوا پولیس وای په همدې کال کې سلګونه ملزمان نیولی هم دی. خوشنون کی وای په کار د چټولې امنیتی او استخباراتي ادارې په ګډه کار وکړي.
پاک فورس سیکورٹی ایجنسیانی آگے کے ایم آئی خواہ آگے کے آئی ایس آئی خواہ پائے کے زمانگ آئی بی چکم سیویل اداری دی بائے کے چکم نے ایف سی خواہ اور بیا چکم نے پکے پولیس او نور ادارے ہمرا جی.
او په افغانستان کې په جنکو د لوړو زده کړو بندیز له وجې اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې یو شمېر شخصي پوهنتونونه بند شي. یوکرین وایي له روس سره د سولې په خبرو کې به دې ته پام کوي چې ماسکو یې له ځان سره شاملې کړلې یوکرینی سیمې واپس کړي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضع خراب ده، تیر ورځ په پېښور کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ یو غونډه شوې چې پکې د صوبې د امنیت جاج واخیستل شو. وزیر اعلی سیکرټریټ لخوا په خپور شوي یو بیان کې راغلي چې په غونډه کې ترهګرۍ ضد ادارې یعنی کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د ملازمینو لپاره د اضافي مراعاتو منظوري هم ورکړل شوه. په دغه موقع وزیر اعلی ویلي دي چې په کار د وفاقي حکومت هم د امنیت په برخه کې خپلې ذمہواري پوره کړي او صوبایي حکومت سره همکاري وکړي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث رپورټ کې اورو.
بیگا ماخام د اعلی وزیر د دفتر نه د خپور شوی بیان تر مخه وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې د صوبې امنیت باوري کول د حکومت لومړیتوب دی او د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی د ملازمینو لپاره د اضافي مراعاتو منظوري هم ورکړی ده. د خبر پاڼې تر مخه د امنیت په اړه په دې غونډه کې په صوبه کې د موجوده امنیتي حالاتو جاج واغیستل شو او په دې مهال د کورنیو او قبایلي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار بابر سلیم سواتی، د پولیسو مشر آی جی پی معظم جان انصاری، د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علی سیف، د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه او نور متعلقه چارواکي هم موجود وو. د امنیت په اړه د غونډې ته د ورکړې شوی معلوماتو تر مخه په روان کال 2022 کې د پولیسو او ترهګرۍ ضد ادارې لخوا د وسلوالو 20% ممکنه کاروایانی او ګواښونه ناکامه کړې شوي دي. خو په دغه مهال د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وویل چې د امنیت په برخه کې د وفاقي حکومت هم خپلې ذمہواریانې پوره کړي، ځکه چې د وسلوال یاغیتوب او سختدریزۍ مقابله کول د وپاق د انتظام لاندې د کارکوونکو امنیتي ادارو ذمواري ده. د وپاقي حکومت لخوا د وزیر اعلی په دې خبره تر دې دمه سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د داخله چارو وپاقي وزیر رانا ثناءالله او د دفاع وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په حکومت نیوکې کړې وې چې د صوبې د امن په ځای صوبایي حکومت د هیواد په سیاست زیاته توجه مرکوز کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل رپورت ته. د بلوچستان حکومت ادعا کوي چې په ساحلي ضلع گوادر کې د دسمبر په 28 د حق دو تحریک د احتجاجي لاریون پر مهال یو پولیس سرتیری وژل شوی چې مقدمه به یې د تحریک د مشرانو پر ضد درج کیږي. خو د یاد غورځنګ مشرانو دا خبره رد کړې، ویلي دي چې ډزې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان حکومت په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره د آئین یو څلویښتمه دفاع عملي کړې او په هر قسم جلسو جلوسونو یې بندیز لګولی دی. په دې حق له نور تفصیل د نیاز علي خان رپورټ کې اورو.
د بلوچستان په گوادر کې د حق تو په نامه تحریک لخوا د روان احتجاج په محل د دسمبر په 20مه یو پولیس وجلې شوې ده. د بلوچستان حکومت دا وکړي چې د حق تو تحریک لاروین کونکو لخوا په ډزو کې پولیس یاسر سعید وجلې شوې ده. خو د گوادر د حقونو په نوم را جوړ شوی غورځنګ حق تو تحریک مشرانو دا خبره رد کړې او ویلي دي چې ډزې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا شوې دي. که څه هم په گوادر او نورو سیمو کې د تیرو څو ورځو راهیسې موبایل سرویس بند دي چې له امله د پولیسو یاسر سعید د وجلې کېدو په اړه د پولیسو او د حق تو تحریک له مشرانو سره خبرې ونه شوې. خو د حق تو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن په یو ټویټ کې ویلي چې گوادر کې تاوتریخوالی او ډزې په خپله د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا شوې دي او د حالاتو د خرابولو ذمہوار حکومت او امنیتي ادارې دي. په دې اړه د بلوچستان په اورماړه کې د حق تو تحریک یو غړي عبدالرحیم بلوچ بیا مشال ریډیو ته ویلي
گوادر میں انہوں نے موبائل سسٹم سارے بند کیے.
دی وایي چې په گوادر کې امنیتي دارو موبایل او ټول نظام بند کړی دی. په لسګونو زره خلکو نن هم احتجاج کړی. گوادر کې تجارتي مرکزونه هم تړلې شوي او په لوی لارو د گاډو تک را تک هم تړلې شوي دي. د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا د تیرو درې ورځو راهیسې زموږ پر ضد چاپې روانې دي او تر اوسه زموږ 200 کسان نیولې شوي دي.
تقریبا 200 سے زائد رہنماؤں کو انہوں نے گرفتار کیے ہوئے ہیں.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاه د دسمبر په 28مه مشال لیډو ته ویلي چې د حق تو تحریک لاریون کونکو لخوا په ډزو کې پولیس یاسر سعید وجلې شوې دي. وزیر اعلی او د کورنو چارو وزیر د پیښې سخت نوټس اخستې دي او د پولیس د وجنې مقدمه به د حق تو تحریک د مشرانو په ضد درج کیږي. دا وایي چې د حق دو تحریک د تیرو شپېتو ورځو راهیسې په گوادر کې احتجاجي پرلت پیل کړی و. د سی پیک لوی لارې تړلې وه او بیا دوه ورځې وړاندې احتجاج کوونکو په بهرنو وګړو د برید هڅه کړې. پولیسو یې لار نیولې. د احتجاج کوونکو په ډزو پولیس وجلې شوې دي. پولیسو ځکه د احتجاج کوونکو په ضد ګامونه اخیستي چې هلته د سی پیک پروژې کارکوونکي چینایي وګړي کېر شوي وو. فرا عظیم شاه زیاته کړې چې د بلوچستان اعلی وزیر او د کورنو چارو وزیر هم د پولیسو د وجلو غندنه کړې ده او د تورونو کسانو د نیولو لپاره یې پولیسو ته امر هم کړی دی. د بلوچستان حکومت بیا په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره دفاع 144 هم لګولې ده چې ورسره به په گوادر کې په جلسو لاریون او په هر ډول احتجاجونو باندې پابندي وي. بلخوا د بلوچستان په گوادر خار او نورو ضلعو کې د حق تو تحریک د مشرانو د نیولو په ضد د احتجاجونو لړۍ د دسمبر په 28مه هم روانه وه او یاد غورځنګ مشران وایي چې د خپلو غوښتنو لپاره به احتجاج جاری ساتي. د حق دو تحریک مشران وایي چې غورځنګ تل سولیزه مبارزه لري او دا ناسته یې دوه میاشتې سولیزه وه. خو حکومت د پرامن خلکو پر ضد طاقت کارولې چې ورسره تاوتریخوالی زیات شوی دی. د یاد غورځنګ یو غړي عدنان بلوچ بیا مشال لیډیو ته ویلي
بلوچستان میں آپ سمندر کے کنارے کڑے ہو جاؤ آپ کو کنارے سے ٹرولنگ نظر آ رہا ہوگا.
دی وایي چې په بلوچستان کې چې سمندر په غاړه ودرېږي نو په سمندر کې بهرني ټرالرونه په نظر راځي. خو حکومت ته په نظر ولې ناراضي او بیا چې موږ د کبانو د نیولو لپاره ځو نو امنیتی داری مونږ نه پریدی. حکومت زمونږ په ضد طاقت کاروي. زمونږ د فعالانو لوی شمېر رک دی خو بیا هم زمونږ سولیز احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو چې زمونږ غوښتنې نه وي منل شوې.
طالبات منظور کیا جائے.
بلخوا بیا د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په وینا یاد ګوند د دسمبر په 28مه په کراچي او د هیواد په نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړي او د حکومت نه غوښتنه کړې چې د گوادر حق دو تحریک د مشرانو او نورو پلویانو په ضد د پولیسو کاروي دي بند کړی شي او د غورځنګ سره منلې شوې غوښتنې دي حکومت پوره کړي. گوادر کې د حق دو تحریک په نوم غورځنګ تیر کال پیل شوی وو. تیر کال د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ خبرو کې د غوښتنو د پوره کېدو په یقین سره پرلت ختم کړی وو. خو سخت کال یو ځل بیا د اکتوبر په 20مه پرلت پیل شوی وو. د حق دو تحریک په بنیادي غوښتنو کې د بلوچستان په سمندري حدود کې د غیر قانوني توګه د کبانو د نیولو د مخنیوي د لادرکشو کسانو بیرته راخوشي کول د ایران سره په سرحدي پوله تجارت اجازه ورکول د گوادر په شمول د مکران څخه د نشئی توګو ختمول د خوانزو څخه د امنیتی ځواکونو چیک پوسټونه ختمول او نورې غوښتنې شامل دي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو د خیبر پښتونخوا سواد ته په داسې حال کې چې چارواکي په سواد کې د امنیت پر ځای کولو ادعا کوي، خو په کال 2022 کې وسلوالو په دغه سیمه کې د امن کمیټو د دریو غړو په شمول 14 ځایي کسان وجلی دي. ځایي خلک وایي چې وسلوال ورته د قلنګ اخیستو لپاره لیکونه استوي او د لکې ورته ورکوي. بلخوا سیمه کې د خراب امنیت پر ضد ولسی پاسونونه هم شوي دي او له حکومت د وسلوالو د مخنیولو او امنیت پر ځای کولو غوښتنه شوې ده. د سیمې پولیس چارواکي وایي چې د ضلع په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات کوي او په غریزو سیمو کې یې د پولیسو نوې چوکۍ او پوستې هم جوړې کړې دي. تفصیل د نیاز احمد خان رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا سیلانې سیمه سواد چې په کې کال 2009 تر کال 2010 پورې وسلوالو عملیاتو کې په زرګونو خلک متاثره کړي ول. وروسته د پاکستان فوج دې سیمه کې لوی اپریشن وکړو او په لکونو خلک په کې بې کوره شول، خو امن په ځای شو. کال 2020 کې د جولای په میاشت کې یو ځل بیا د وسلوالو د راتګ خبرونه اخپاره شول او بیا وروسته چې کله د اګست په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو ویډیو خوره شوه چې په کې د پاکستان فوج دوه غړي بندیوان او د مټي ډي اس پي پیرسید په جوبل حالت کې اخودل شو. دغه رنګه هم د اګست په میاشت کې کابل بره باندې کې د ځایي امن کمیټې غړي ادریس خان په ګاډي بم چاودنه کې اته ترنمړه، په چارباغ د کوړک پنګوره کې حتبي بریدونه وشول. نو سواد کې اولس د امن لپاره راپورته شول. د سوات امن د پاره په منګوره، خوازه خیله، بریکوټ، مټه، کابل، چارباغ، مدین، ملم جبکې مظاهره وشوه چې پکې په زرګونو خلکو د امن غوښتنې وکړې. مظاهره وروسته سوات کې صوبایي او مرکزی حکومتونو د امن ټینګ ساتلو دعوی وکړې. آیا اوس سوات کې امن دی؟ په دغه اړه د بری بانډۍ پتی الله خان چې پلار والله وسلوالو په هاتف برید کې وژلی وو او دته هم ګواښونه شوي وایي.
څومره کسان په دغه لږ وخت کې دا شهیدان شو؟ د چارباغ محمد شیرین صاحب والا، د کوڑک محمد داود والا، داسې زمنګ ادریس خان والا، په صخره کې والا، په دې انګرو ډېرې کوم واقعات وشوه. دا ډېرې واقعاګانې وشوې او د امن کمیټې ډېر کسان شهیدان شو، خو بس دې د نامعلومو په کاته کې واچي. زمونږ دا څومره ادارې چې دي، څومره ایجنسیانې دي، د کوم یو نامعلوم سړی هغه سزا ولا ورکړی، نامعلوم سړی گرفتار شوی دی، خو بس دې هغه خپل وخت پاس کوي، د خپل مراحت او تنخواګانې اخلي.
په سوات کې اولسی پاسون په نوم د امن لپاره تحریک شروع کوونکي زلمو ډلې مشر آفتاب خان وایي چې دوی د یو څو ملګرو سره سپینه جنډا راوغسته چې پرې امن لیکو، خو د توقع نه زیات خلکو سره د امن لپاره اواز پورته کړو. آفتاب خان وایي چې اوسم دوی د امن په اړه اندېښمن دي.
دلته بیا هم وس د خبرې روانې دي. بل ورځ هم داسې په دې بر سواد کې واقعیا شي، داسې نقاب پوش وسلوالو ګاډي لوټ کړي دي، داسې په بر سواد کې نور هم داسې وړې وړې او لکه تشویشناک حالات دي. لکه ډېر خو داسې اکټیو سنې شي او ډېر اکټیو هم نه دي، او خبر راځي مو چې په داسې سزاینو کې داسې دي چې هلته اوس هم موجود دي. نو موږ خو مطمئن نه یو تر اوسه پورې چې دی وایي چې ووتی دي. موږ ته اوسم دا ځخکاري چې وسلوال موجود دي.
په سوات کې بمی چاودنې هدفي وجنو د سوات اقتصاد ته څومره تاوان ورکړو، او آیا د سوات ولس د امن په حواله د امنیتي ادارو نه مطمئن دي؟ په دا اړه سوات کې ځایي خبریال سیرنکار پزر خالق وایي.
سیلګریزا کم سیمه د زمونږه دې سره په زرګاو خاندانونه هغه تړلی دي، داغو روزګار تړلی دی. هغه خلک ټول پټپ کې ناستو، بې روزګاره شو. د خلکو وس هغه اعتماد چې دی هغه په سیکورټی ایجنسیانو باندې د سره نه دی پاتې. نو په دغه وجه باندې دغه اعتماد دوباره بحال کېدو د پاره خو یو ډېره غټه خبر دا دی چې دلته یو ډېر زیات ټینګ امن راشي او دلته هغه خوشحالي دوباره واپس شي او دلته سیلګریزه سیمه دوباره بحال شي.
دا وخت په سوات او مرکن ډیویژن کې د امن وضع سرنګ ده. په سوات کې 7000 نه زیات پولیس او 23 تانې او 30 نه زیات چیک پوسټ امن ټینګ ساتلو کې څه کردار لري؟ په دا اړه د مرکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی سجاد خان مشال ریډیو ته وایي.
سکیورټي صورتحال ښه ټیک ټاک ده، اطمینان بخش ده. وخت په وخت پولیس د نورو سکیورټي ادارو سره موږ ډېر آپریشنز کړي دي، په هغه ټولو لارو باندې سکون په خوا ترخغرو استعمالولې هغه مونږ ټول چې کړی د غریز دلاري سکون دي سینټایزیشن اپریشن په کې شوی دي او دا ټول علاقې اوس کلیر دي د نه علاوه انټیلیجنس بیس اپریشن ورته یا غام د سکیورټی ادارو په ذریعه په مدد سره هغه وختن فوقتن شوی دي او د دین علاوه پروینشل ګورنمنت صوبایي حکومت پسواد کې خصوصا اتلس نوی چوکېنې سوګېنې غریز علاقو کې جوړ کړي دي پاغو لارو پاغو علاقو زکم پخوا ترخغرو به استعمالولې.
کال 2022 کې د سواد او ملکن ډیویژن امن پاړه صوبایي او مرکزی حکومتونه وای چې په هر حال د سیمه کې به امن ټینګ ساتي او امن ټینګ ساتلو کې په سلګونو سکیورټی اهلکارو قرباني ورکړي، خو بلخوا ځایي اولس سیاستوال او د امن لپاره احتجاج کوونکي اولسی پاسون بشران وای چې بدامنی د حکومت غلطو پالیسو له وجه خوریږي او په دا اړه د حکومتونه تګلاره جوړه کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 12013 14500 او 15015 پیټا کیلو هرتز. د مازیګر ل 3 د ماخم تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12013 15015 پیټا او 12880 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پېښور های کورټ ویلي دی چې د خزو د زورونې ضد یا انټي هراسمنت محتسبه د خزو د ملکیت په مسلو فیصله نشي اورولې. پرون عدالت د خزو د ملکیت د مسلې په اړه فیصله کولو لپاره د صوبایي محتسب ته عدالتي اختیارات ورکول غیر آئینی وبلل او له حکومت په دغه اړه د مناسب قانون سازۍ غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په یاد قانون کې عدالت له دې وړاندې هم بحث کړی وو او دا یې این زد بللې وو. نور تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې ورو.
د پېښور های کورټ جسټیس سید ارشد علی حکم کړی چې د خزو د ملکیت د حقوقو قانون 2019 نافذول د حکومت لخوا متوازی عدالتي عمل پیلول دي. دی وای چې پاکستان اساسي قانون او آئین د ریاست درې وړو ادارو ته د خپل چوکاټ دننه خپل خپل کار حواله کړی دی. بنچ د خیبر پښتونخوا د خزو د ملکیت د حقونو د نافذولو د قانون په مختلفو احکامو په تفصیل سره بحث وکړو او دا پوښتنه وکړه چې آیا کله چې د اساسي قانون د یو سل 15 ماده لاندې عدالتونه جوړ شوي وو نو د دې اختیارات چې عدالتونه یې په ځانګړې توګه کاروي د ریاست هر برخې ته ورکول کېدی شي او کنه، او آیا د محتسب دفتر د ریاست په عدلی یا قضایی برخه کې راځي. دغه عدالتي فیصلې په اړه د پېښور های کورټ وکیل جنت محب کاکا خیل مشال لیړو ته وایي چې وړاندې هم عدالت ته دا قانون وړاندې شوی وو او عدالت دا قانون د آئین سره متصادم نه دی بللې.
دا سپیشل لا ده او دا بالکل اکارډنګ ټو د کانسټیټیوشن دی، دا کانسټیټیوشن نه بهر خبره نه ده. خو دا جج چې کوم ججمنت کړی دی هغه هم ټیک دی، خو دا چې کوم خبره دی کړی دا نو د دې هیڅ داسې حیثیت نشته چې د هغه به پراپرټي ایکټ چې هغه به یا ختم شي یا نان کانسټیټیوشنل شو یا ان کانسټیټیوشنل شو. خو دا خبره شوې ده چې دا پروینشل اسمبلی ته ولېګله چې دی قانون مان لکشان نظر ثانیو کې چې دا آیا د کانسټیټیوشن مطابق دی یا نه، لکشان څه چینجز کو پکې ضروري نو هغه پکې اوکې چې پاور دې لکشان ته وګوره.
ولې په دې اړه د خزو د زورونو یا هراسمنت او د دوی د حقوقو لپاره کارکونکو سازمان د حوالور په پېښور کې مشر خورشید بانو وای کله چې دا قانون جوړېدو نو عدالتونو د قانون او هر محکمې دې ته کتنه کړې وه، باید دا ونه چلول شي او محتسب خپل دندې ته پریښودل شي ځکه د زنانو یو شمېر قضیې ډېر زر په لږ وخت کې فیصله کړې دي.
د عدالتي فیصلې دومره لیټ کیږي چې زه خپل حق لپاره چې عدالت نه لاړ شم نو زمان واسي پورې دا فیصله نه کی. نو اوس تاسو له پته کې د درې کالو کې محتسب دومره ښه فیصلې کړې دي چې هغه د پلار د نیان د هغه فیصلې اوس هغه شوی دی درې درې میاشتې او یو یو کال کې فیصله شوی دی. مال خو پته نشته چې زما مور خپل یو کیس پڑھیو لا پورے مالا پتہ نشتا چی آگے سا فیصلہ شوا لا پورے مونگ لا پتہ نا کل چی قانون جوڑ شوی ہو نو دا ایکٹ کاپی ولی التنو عدالت کے مخ کے پیش نہ شویو لا ڈپارٹمنٹ دی باندے کور نہ کڑیو چہ اس اخیلہ دا خیال رالو
نو مولے وای چہ 2019 کے دخزو د ملکیت دا قانون پاس شوی دی او تر دی د مدوی گڑ شمیر د زنانو د ملکیت کی سونا ډیر لگ وخت کے فیصلہ کړی دی او سوم پکې پسونو د غډول کی سونا روان دی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
او ہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں
دا مشال ریڈیو اخبرونی دی دا خیبر پختونخوا پولیس وای چې په کال 2022 کې یو سل 850 بته اخیستون کې نیولې دي. د دوی په خبره د دینه علاوه د شپېتو نه زیات اغواکاران او همدار زرګونه کیلوګرام نشئی توکي هم نیولې. دا معلومات د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مشر اډیشنل انسپکټر جنرال محمد علي باباخیل د دسمبر په 20 په پیښور کې خبريالانو ته ورکړل. نو موړي ویل چې د صوبې پولیسو د ترهګرۍ په خو د مخنیوي پارهم ګامونه پورته کړی دي. دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې په پولیس ځواک بریدونه هم زیات شوی دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مرستیال مشر محمد علی باباخیل ویلي پولیسو ته درې قسمه چیلنجونه یا داسې کارونه چې باید مخنیوی وشي پیښتي. د دسمبر په 20 پیښور کې د پولیسو په صوبایي دفتر کې میډیا سره په خبرو کې ویلي
انکریز نمبر آف پولیس ٹارگیٹ کلنگ ہیں. ٹھیک ہو گیا. نمبر ٹو پہ جو ہمارا ہے وہ افغانستان میں چینج سچویشن کی وجہ ایکسٹارشن کی کالز ہیں.
بتی مانا د وسلوالو خو په زوره د خلکو نه قلمګونه خستل او ٹرینڈ مانا رواج او یا کار. ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس محمد علی باباخیل کلیز رپورٹ هم وړاندې کړی چې تر مخې پولیسو دوه شپېته غواکار نیولې، یو سل 850 قلمګونه غوښتن کې هم نیولې، 904 ګرام آیس په نوم نشه یي توکي، 1500 کیلوګرام هیروئین یا پوډر، 14000 کیلوګرام چرس او ځینې نور نشه یي توکي هم نیولې دي. د پولیسو دغه مشر میډیا ته دا هم ویلي د ترهګرۍ ضد پولیس کوټلي ګامونه هم اخلي او همدغه وجه ده چې سږ کال هم د ترهګرو لخوا پولیس هدف شوي. پیښور کې د هم نیوز په نوم د ټي وی بیورو چیف طارق وحید مشال ریډیو ته وویل ترهګري او قلنګونه غوښتل سیمه ییزه مسله نه ده او د دې د مخنیوي لپاره یوازې پولیس هم ذمہ دار نه دی.
پاک فورس سیکیورٹی ایجنسیانی آگے کے ایم آئی شوا آگے کے آئی ایس آئی شوا پائی کے زمانگ آئی بی چکم سویلین اداری دی بائی کے چکم دے ایف سی شوا اور بیا چکم دے پکے پولیس او نور ادارے ہم راضی بلکہ زد آگے میں چھے وزارت خارجہ او وزارت داخلہ ہم پکے نوال دی نو لکت دی سیز تا پدے وڑا پہ مانا وانی کتل چھے ردار پولیس دی مداری دا یا سی ٹی دی سی ٹی دی سی ٹی دی سی ٹی دی ہم داغ پولیس والا دی افسران چکم دی آگا ہم آگا پولیس والا دی آگا دا بدا مرغا چکم دی ناگی سر آگا شان تربیت آگا شانتی توجہ نشتا آگا شان فنڈ نشتا بلکہ ہیڈ کوارٹر ہے اس پورے نشتا.
دا طارق وحید پا خبرہ چی تر طول و زیادا مسئلہ جوڑون کی خبرہ ترہگری دا خو پلان وقت کدوی بولی دل چی دا ترہگری مخنیوے دا ولسی پاتسونون دا وجہ ہم ممکنہ کی دن کے دے. وحید زیادا کڑا حکومتی اداری باید پاتسونون سر ہم ہر رقم رستے ہوکی. دا باجور نا دا ولسی پاتسون یو غڑے نسارباز مشاد ریڈو دوائی دوی دا ولس سرا سرا دا ملکی ادارو دا پار ہم تحفظ غواڑی
او تاسو وکتل چې په دې درې سلور میاشتو کې د ټول نه زیاتې هدفي وجنې دا د دې پولیسو او د دې لیوي ځالکارو وشولې. نو دا د دې ولس بچی دی موږ دیو تم تحفظ غواړو، موږ ولس تم تحفظ غواړو، د امن خبره کوو د ټول قام د پاره، د ټول ولس د پاره. نو د پولیسو به زموږ سره همدردي، زموږ سره نور سرکاري نوکرانو هم چې کوم دی همدردي په کم کم ځکه چې زمونږ ولسی پاسونونه کیږي. نو د پولیسو به تور یو ذمہ دار محکمې دا غو دغه ریسپانسبلټی دا چې هغه موږ ته تحفظ هم راکوي، موږ ته ولاړ می کوشش دا چې یار دیو ته زیان ونه رسیږي.
د طارق وحید په خبره چې د ترګری ضد محکمې سی ټی ډی سره تر دې د مخپل ځانګړي ودانې هم نشته. نو هم دغه شان رپورت ملکی سکیورټی ادارو په 19 دسمبر وزیر اعظم میا شاباش شریف ته هم وړاندې کړو. رپورت کې ویل شي د خیبر پختونخوا د سی ټی ډی محکمه د ترګری په مخنیوي کې خپل پوره ذمہواري نشي پوره کولې ځکه چې وسایل او عمله ورسره ډیره کمه ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې د مایې ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې. د شاهین بنیرینا د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
د وخت مهم خبرونه. د پاکستان د فوج لوړ پوړو چارواکو د ترهګرو په وړاندې بې له کوم توپیره خپلې مبارزې ته د دوام ورکولو ژمنه ښودلې ده. دغه هوډ په راولپنډۍ کې د فوج د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په کانفرنس کې څرګند شو. فوجي چارواکو د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره کړې اوربند پای ته رسولې او په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ترهګر بریدونه ډېر شوي دي. د بلوچستان په گوادر کې د حق دو یعنی حق راکې په نامه غورزنګ لخوا د روانو احتجاجي مظاهرو پر مهال یو پولیس سرتیری وجل شوی دی. د بلوچستان حکومت ویان دی فرا عظیم شاه مشال لروته ویلي چې د حق دو تحریک د مظاهرچانو لخوا په ډزو کې د یاسر سعید په نامه یو پولیس سرتیری وجل شوی چې د وجنې مقدمه به د غورزنګ د مشرانو پر ضد درج کیږي. په گوادر کې د ځایي خلکو د قانون لپاره راپورته شوي غورزنګ مشرانو دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې ډزې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا شوی دي. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې په یوزان مرګي برید کې دوه امنیتي سرتیری ټپیان شوي دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې دسمبر 15 هم میرامشاه ټل پل سره د امنیتي ځواکونو په قافله ځانمرګي برید کې دوه ځایي وګړي او یو امنیتي سرتیری ووژل شو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل ځینې پروګرامونه په موقتی توګه ودرولي دي او خبرداري ورکړي چې د طالبانو لخوا په خزینه مرستندوی کارمندانو باندې د بندیز له امله به ډیر نور فعالیتونه هم ودرول شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ دفتر ویلي چې په یوکرین کې د روسیې په جګړه کې د عادي وګړو د مرګ جوبل شمیره 13,000 ته نږدې شوې ده. دا وو د دې وخت خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې مول شاهین بنیری د دې سات تازه خبرونه او د غلندیز واوري د اوس ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور. روس د یوکرين د ولسمشر د سولې د پلان په تړاو وویل چې نوي واقعیتونو ته په کار ده چې پام وشي. روس د یوکرين سلور سیمې ژاپروژیا، دونیسک، لوهانسک او خیرسون له خپل خاورې سره یوځای کړي دي او تر دې مخکې د یوکرين کرایمیا ټاپو وزمه هم د خپل ځان سره یوځای کړي ده. ماسکو اوس د روس دغه جغرافیې ته د نوو واقعیتونو په سترګه ګوري. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون د ټلیفون د لارې د ورځني خبري کانفرنس په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د سولې د وړاندیز په تړاو د اوکراین هغو څلورو سیمو ته اشاره وکړه چې په غیر قانوني ډول روسیې له خپلې خاورې سره یوځای کړې دي. دوی وایي د اوکراین د سولې هیڅ پلان له اوسنیو واقعیتونو پرته طرح کېدای نشي او رامنځته کېدای نشي. د روسیې د خاورې واقعیت چې څلور نوي سیمې ورسره یوځای شوي دي هیڅ طرحه پرته له دې چې د حقیقت پکې په نظر کې نیول شوی وي نشي کېدای چې سوله ییز وي او سوله ییز اعلان شي. روسیې د دسمبر په میاشت کې د اوکراین دونیسک، لوهانسک، خیرسون او زاپروژیا سیمې له خپلې خاورې سره یوځای کړې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تیرونی چهارشنبه کانګرس ته په واشنگتن کې د وینا پر مهال وویل چې له ولسمشر جو بایدن سره د لیدو پر مهال د سولې د یو فرمول وړاندیز کړی او هیله مند دی چې ضمانتونه یې وشي. زیلنسکی وایي چې د سولې دا طرحه 10 مادې لري چې دی چمتو دی د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د اوکراین د ولسمشر په وینا داسې خبرو ته چې د نړیوال حقوقي نظم لپاره وي د روسیې لیوالتیا اړینه ده. زیلنسکی په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یوه ورځ وروسته تر دې چې زیلنسکی واشنگتن ته ولاړ وویل چې روسیه د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو په لټه کې ده او له کیف سره خبرې نه ردوي. تر دې وروسته د متحده ایالاتونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی خبریالانو ته وویل چې د پوتین اقدامات یو مخ برعکس دي او هیڅ داسې نقشې نه ده ښکاره کړې چې دی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرو ته لیواله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي دي چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره رښتینې ډیپلوماسۍ ته لیوالتیا نه ده ښکاره کړې. د سږ کال د فبروري له 24 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر موجه برید کړی، تر اوسه په لسګونو زره کسان دواړو لوریو ته وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنری وایي چې پر اوکراین د روسیې د برید په نتیجه کې د قربانیانو تایید شوي شمېرې شاوخوا 1300 ته رسیږي. د دې کمشنری په باور د جګړې له پیله د ډسمبر تر 26 شپږ زره 1400 اتیا ملکیان چې 409 پکې ماشومان دي وژل شوي او 1900 ټپیان شوي دي. د دې جګړې له امله په میلیونونو اوکراینیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او په میلیونونو نورو بهرنیو هیوادو ته پناه وړې ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو په کار د بندیز لوجه یونیسف یعنی د ماشومانو لپاره چې کومه ځانګړې څانګه ده هغه سر لنن یعنی زیارت د ورځې نه په کندهار ښار او ولسوالیو کې د خپلو 1500 محلي ټولګیو فعالیت بندوي. د دغه محلي ټولګیو په بندېدو سره بخواوشا 50,000 جنکۍ ولکان د لومړنیو زده کړو نه بې برخې شي. د دې محلي ټولګیو ښوونکو او زده کوونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا یو خفګانونکې او خواشینونکې فیصله بللې ده. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
نوریا د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی همکاري د یوې محلي ټولګۍ زده کوونکې ده. هغه وایي ښوونکو ورته ویلي چې سر له پنجشنبې ټولګۍ تړل کیږي. نوریا وایي د دې خبرې په اورېدو ډېره خوشاله شوې او ډېری ټولګیوالو یې وژړل.
مکتبونه بنجي جاول کورونا و بیا جنگونه و دا درې مارې دي چې بنجيږي. موږ غواړو چې خپل مکتبونه وایي خپل درسونه وایي دا ولې بنجي.
فرشته په کندهار کې د محلي ټولګي یو بل زده کوونکی ده. هغه وایي دغه ټولګي په تړل کې دوه سره به د دې په شمول د زرګونو زده کوونکو څخه د زده کړو فرصت واخیستل شي.
مشتنن شوون یې سر د سبا څخه مکتب ته مرزي په کور کې څوک نه لرو چې درس راتوي نه پلار مې درس ته نیمه د مور عزت باید مې ژر مکتبونه شروع په کور کې څوک کومک نه سر کول.
محلي ټولګي هغه لن محل شوونیز مرکزونه دي چې په کلو کورونو او جماعتونو کې د هغو ماشومانو لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلیلونو له کبله له زده کړو محروم وي. په دغه ټولګیو کې د زده کوونکو شمیر له 30 پورې رسیږي چې امکانات او د ښوونکو معاش په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق ادارې لخوا ورکول کیږي. د یونیسف د معلوماتو په اساس په کندهار ښار او ولسوالیو کې د دغه ډول ټولګیو شمیر 1500 ته رسیږي چې شاوخوا 50,000 نجونو او هلکانو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. که څه هم په کندهار کې د دغه ادارې مسولانو په رسمي ډول د محلي ټولګیو د بندېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د ختیځ نوروز په نوم د یوې محلي ټولګۍ مسول او ښوونکي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندهار کې د ټولو محلي ټولګیو مسولانو ته ویل شوي چې سر له پنجشنبې دې ټولګۍ وتړي او زده کوونکي دې رخصت کړي.
دغو زده کوونکو د کرتاسې برابرولو توانایي نه درلودله چې دوی په دولتي مکاتبو کې درس ویلی وای. نو د دغه موسساتو یا د دغو ښوونیزو ادارو لخوا څخه دوی ته کرتاسې کتابونه اتا لباس په ځینو حالاتو کې اتا د نظافت د سی کټونه د ټول ورکول کېدله. نو تر ډېره د پورې غریب زده کوونکي په دغه ټولګي کې درس وایه.
ویل کیږي چې یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په کندهار کې د محلي ټولګیو د بندېدو پریکړه د طالبانو له لوري په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې کړې. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې او دغه راز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګې بندیز ولګاوه. د طالبانو دا ډول پریکړه د دې سبب شوه چې زیاتې لویې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارت فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه په افغانستان کې داسې رپورټونه هم خبر شوې دي چې تر 15 زیات شخصي پوهنتونونه د بندېدو له خطر سره مخ دي. دا ورسته له هغه چې طالبانو د دسمبر په 16 په دغه هیواد کې پوهنتونونو ته د جنکو په تک بندیز ولګاوه. د ګڼو پوهنتونونو مالکانو دا اندېښنه ښودلې ده چې خپل لګښت به څنګه پوره کوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ 160 شخصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مرکزونه فعال وو، لا هم اکثر دغه علمي مرکزونه نه دي بند شوي. په دې حقله تفصیل په دې رپورټ کې.
وروسته ترتیب چې طالبانو له پوهنتونونو څخه د نجونو تک تر ثانی امر پورې وځنډاوه، اوس د لسګونو شخصي پوهنتونونو د بندېدو ویره پیدا شوې ده. د یوه شخصي پوهنتون استاد محمد بشیر بهرنګي ازادي راډیو ته وویل چې د دل اټکل سره سم که ژر تر ژره بیرته پوهنتونونو ته د نجونو د تک زمینه برابره نشي، اکثر پوهنتونونه به خپلې دروازې د تل لپاره وتړي. دی وایي ممکن محدود شمیر پوهنتونونه چې څښتنانې سوداګران وي له شخصي بودجې د پوهنتونونو چارې مخته یوسي. نور پوهنتونونه چې د ورځنیو ګټو له مخې له محصلینو پیسې اخیستې، ښایي یو دوه میاشتې نور وچلی شي بیا بند شي. ښاغلي بهرنګي زیاته کړه چې د جمهوري نظام په وروستیو کې هم اکثرو شخصي پوهنتونونو ته اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي چې له همدې امله یې نوي بندیزونه ژر له پښو غورځوي. د شخصي پوهنتونونو د ټولنې یوه غړي چې نه یې غوښتل خپل نوم د امنیتي ستونزو له امله واخلي او ژغې خپور شي، له ازادي راډیو سره دا معلومات شریک کړل چې سمدستي د نږدې 15 شخصي پوهنتونونو د تړل کېدو امکان شته. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تېره اونۍ د سیشن بی پروسه اعلان وکړ چې تر بیا خبرتیا پورې د نجونو دولتي او شخصي پوهنتونونو ته نه ځي. د طالبانو دا اعلان په کور دننه او بهر له پراخ غبرګون سره مخامخ شو. د افغانستان دننه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او یو شمېر نورو ښارونو کې د دې پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې او په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، مالیزیا، انډونیزیا او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو له طالبانو وغوښتل چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. وروسته له پراخو اعتراضونو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له ملي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د حجاب نه مراعاتولو، د نجونو او هلکانو د ګډو ټولګیو په لیلیو کې له محرم پرته د نجونو د اوسېدو او د منکراتو په خاطر یې پوهنتونونه تر دوهم امر پورې بند کړي دي. ګڼو نجونو محصلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی حجاب مراعاتوه. یو شمېر سیاسي شنونکي بیا په دې باور دي چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له دې پریکړې سره مخالف دي. د چارو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ناسته طالبانو ډیر مشان د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپل مشر ملا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو اکثر یې د خپلو څوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي ستونزو د نه برسېره کېدو په خاطر پټه خوله دي.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نه راټول میرمنو راټول
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه کو د پل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
څنګه ورځ باندې
ان شاء الله.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ په خسارون کې وپاڼه ساوت ایشیا پورټل تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په 2020 کال کې 13 ضلع د ناامنۍ پیښو ښکار شوې چې تر ټولو زیات واقعیت په شمالي وزیرستان کې شوې دي. د وپاڼې له حساب کتاب سره سم په شمالي وزیرستان کې په دې کال کې 3 پیښې شوې چې 250 سرتیري او 14 ولسي وګړي پکې وژل شوي. په دې کې زیاتره پیښې د هدفي بریدونه دي. په دې هکله نور تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
ساوت ایشیا ټریزم پورټل وایي په 2020 کال کې په زمشو ضلع ټوله خیبر پښتونخوا کې په 1.1 ترهګریزو پیښو او هدفي بریدونو کې د 1.8 امنیتي سرتیرو ترڅنګ لږ تر لږه 1.9 پولیسي وګړي وژل شوي. یاد سازمان په خپله ویبپاڼه خپور کړل شوي تفصیلي چارټ کې لیکي چې په 2020 کال کې د هغه صوبې 13 ضلع د نامنیو د پیښو ښکار شوي. په دغو کې د ټولو نزیاتي 3 پیښې په شمالي وزیرستان کې شوي چې پکې 250 امنیتی سرتیری او 14 ولسی وګړي وژل شوي. خو د ټولو نه زیات 68 ولسی وګړي د پیښور په 14 پیښو کې وژل شوي دي. ساوت ایشیا ټریزم پورټل وایي چې دا ټول شمیرې په پاکستاني رسنو کې د راپور شوو پیښو پر اساس راغونډي کړي چې پکې هغه پیښې نه دي شاملې چې په رسنو کې راپور شوي نه دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علمزیب مسید د دسمبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د 2013 میلادي کال راهیسی یوازې په هدفي بریدونو کې د وژل شوو ولسي وګړو مجموعي شمېره په سلګونو یادوي.
دا اوس کال چې دا ستې ختم کیږي دغه تقریبا تر سلو پورې د هدفي بریدونو تعداد راسيږي. نو دغه چې کوم شمالي وزیرستان کې شوې دي او جنوبي وزیرستان کې تر 500 پورې شاوخوا هدفي بریدونه شوې دي او چې په دغه کې 50 کسان پورې دغه کسانو تعداد رومي چې دغه شکار شوې دي د هدفي بریدونو.
د مشال ریډیو د شمیرو لمخه په شمالي وزیرستان کې په 2020 میلادي کال کې ټول 340 هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 60 پورې ځایي مشران، ځوانان، مخور، سیاستوالان، دینی عالمان، ښځې او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بدامنۍ ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم د بدامنۍ پیښې او وژنې زیاتې شوي دي. د 2020 زیږیز کال د اپریل په 20 وسلوالو په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې یو مخکښ سیاستوال مفتي بشیر محمد ووجه. تر دې وړاندې د اپریل په 14 هم د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې یو بل غړی او د سرکاري ښوونځي استاد قاری شفی په بمی برید کې ووجلو. په باجوړ کې د هدفي بریدونو پر ضد د احتجاجي پلتونو یو منتظم او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې یو مشر مولانا عبدالرشید د دسمبر په 25 مشال لیډیو ته وویل چې په 2020 میلادي کال کې په باجوړ کې یو شمیر عالمان ووژل شول او قاتلان یې تر اوسه آزاد دي.
زموږ خو صرف په یو کال کې تقریبا 15 علما شهیدان شوي دي او د دې نه مخکې تقریبا دغه 100 کلونو نه چې کوم واردات شروع دي نو په هغې کې 17 پورې علما زمونږ د جن شهیدان شوي دي. او د دې نه علاوه قومي مشران یا مثال په طور باندې سیکورټي اهلکار، اهلکار یا پولیس وغیرہ تاجر والا نو دغه بیا د شمیر نه اخوا یعنی ډېر زیات دي. دا تسلسل روان هم دی د بدامنۍ یو لهر دی.
ساوت ایشیا ټریزم پورټل په دغه چارټ کې په خیبر پښتونخوا او زمشو ضلعو کې په ترهګریزو او هدفي بریدونو کې د امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو د وژنې ترڅنګ د وسلوالو د وژنې شمیرې هم ورکړې دي. د دغه شمیرو له مخه د وسلوالو پر ضد عملیاتو او انخطو کې 228 وسلوال وژل شوي دي. تر دا مهال د خیبر پښتونخوا د حکومت او پولیسو لخوا په 2020 میلادي کال کې د ولسي وګړو د وژنو رسمي شمیره نه ده ورکړل شوې. خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو د عملیاتو د څانګې مشر محمد علي بابا خیل د دسمبر په 20 یوې خبري غونډې ته وویل چې په 2020 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې 113 پولیس وژل شوي او 112 نور ټپیان شوي دي.
دا مهال موږ لپاره تر ټولو لوی چیلنج په پولیسو مخ په زیاتېدونکي هدفي بریدونه دي. دویم لوی چیلنج په افغانستان کې د بدل شو حالاتو نه پس په پاکستان کې خلکو ته د قلنګونو غوښتو لپاره د ټلیفون کالونه دي. د دې نه علاوه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ځانمرګو بریدونو رجحان کې زیاتوالی دی.
ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان.
بابا خیل لکی مروت بنو شمالی و جنوبی وزیرستان ناقرار سیمی اعلان کړي او دغه سیمو کې د وسلوالو د مسلسل فعالیت خبره کړي. هغه وویل چې دې سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم دوام لري. د خیبر پختونخوا پولیس کسو هم داوه کوي چې په 2022 میلادي کال کې په سوونه وسلوال نیولي، خو په دغه نیول شو وسلوالو کې په ځانګړي توګه په هدفي وجنو کې د ککړو وسلوالو ذکر نه دی کړی. دا چې په زمشو ضلعو کې د هدفي بریدونو تر شا وجوهات څه دي او دا وجنې څوک کوي، په ځواب کې قبایلي خبریال رسول داوړ وایي د دې نه مخکې په ټولو زمشو ضلعو کې په هدفي وجنو کې شاوخوا 2000 قبایلي مشران وجل شوي وو، خو اوس د تازه لړۍ کې زیاتره ځوانان په نخښه کیږي.
د دې تر شا چې وجوهات دي، دا د هر ضلع خپل وجوهات دي، د هر تحصیل هم خپل وجوهات دي. په دې کې که زه خصوصا د شمالي وزیرستان د تحصیل میرعلي ذکر درته وکم، نو دوی کې ځوانان په نخښه شوي دي. وایي کې لکه یوتا وزیرستان ځوانان، د هغې صدر، د هغې نور وګړي دا په نخښه شول، شهیدان پرې شول. دغه شان دې ته هم نه دي کتلي چې دا د کومې پارټۍ دی یا د کوم ګوند سره تعلق ساتي، بلکې چې چا کې هم جرأت وغې خبره کولی شوه خلک یې ختم کړل.
په خاصه توګه په قبایلي ضلعو په عمومي توګه په صوبه کې د هدفي وجنو او ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت د تګلارو معلومولو لپاره مو د اطلاعاتو ځانګړي سلاکار بیرسټر محمد علي سیف، د پولیسو مشر معظم جا انصاري او د کورونو چارو صوبایي وزیر بابر سلیم سواتی سره بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نه شو. البته د دسمبر په 15 بابر سلیم سواتی په صوبایي اسمبلی کې د امنیت په اړه د بحث پر مهال ویلي وو چې حکومت پوره ویښ دی او د ولس د ساتنې لپاره شپه ورځ کار کوي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضرب عضب په نامه عملیات په 2014 میلادي کال کې شوي وو. حکومت او پوځ دعوه کړې وه چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې، خو د 2013 میلادي کال راهیسې یو وار بیا هلته د وسلوالو شتون تر سترګو کیږي. او د 2021 میلادي کال د اګست په میاشت کې په کابل د افغان طالبانو د قبضې وروسته په قبایلي ضلعو کې د پاکستاني طالبانو موجودګي نوره زیاته شوې، چې ورسره بدامني هم سیوا شوې ده.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال رادیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو اوریدلی شئ. خو که په دغه اوریدو کې کوم ستونزه لرئ او سمارټ فون تاسو سره یې، نو بیا کولی شئ چې د مشال رادیو ځانګړی اپ یا اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ. په دغه باندې نه یوازې تاسو د رواني خبرونه اوریدلی شئ، بلکې د مشال رادیو پانه ته به ورشئ. هلته د تیر وختونو ټولې خبرونه کاغه هفته واري دي او که دغه نه ساته خبرونه دي، دا ټولې تاسو اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ په لیکلې بڼه، په ریوی بڼه او همداراز په لیکلې بڼه ډېر خبری او معلوماتي او تفریحي مواد کتلې، لیدلې او لوستلې شي. ورزو د رواني غړی اخیری ریپورت ته ارواپوهان یا د نفسیات ماهرین وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژۍ زیات استعمال، د زنو انټرنیټي لوبو کول د ماشومانو په ذهن، سترګو او جسمانی وده بد اثر کوي. دا راز د دوی په ذهن هم خراب تاثیر کولی شي. بل خو د ټکنالوژۍ پوهان وایي ځنې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میندې پلرونه کولی شي چې خپل ماشومان د تشدد نه ډکو او غیر اخلاقی موادو له کتلو منع کړي. په دې حق لا تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې اورو.
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو یاداشت او جسماني ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیق گیګیانی د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې لغیر اخلاقي تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي. پرسنیو کې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلې دي. ایر وای نیوز د 2021 کال د مارچ په 21مه په یو رپورټ کې ویلي چې په ګوجرانوالا کې یوې 14 کلنې نجلۍ د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هیډفونز لګولي وو او هغه یې استعمالول چې د بیټرۍ چاودېدو له وجې مړه شوه. تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ له وجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېدو او هغه مهال هغه موبایل ته هیډفونز لګولي وو چې د کرنٹ له وجې لومړی بے هوښه او بیا یې ساه ورکړه. دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غي د بیټرۍ چاودېدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
نہ لیتھیم بیٹری کے دا مسئلے چکلا ڈیر کرنٹ دیتے ملوشی نہ انوڈ اور کیتھوڈ چکم دتی توڑن رڈنی یا توڑن ڈائریکٹ ملوشی چھ ڈائریکٹ ملوشی ہے سر بیٹری بلاسٹ چھ اور اگے دوجی چھ بیٹری کلا بلاسٹ نے بیٹری کے دونوں پاور چھ تا سو خپل گورے چھ بیٹری تک دونوں ٹائم پر لائٹ لگولی چھ دونوں ٹائم پر موبائل چھ لگولی چھ داگے چکم بلاسٹ تھے یا داگے چکم مٹیریل کنٹینٹ نہ جوڑ دے اگے چکم بلاسٹ کی نہ ہم دیر زات نقصان کی نہ پکار دار چھ کلا من موبائل چارج کو نیو دار چھ اور چارجنگ چھ دے اگے نہ کو نہ سوا من دام کو چھ تیز دا چارج پر مونگا دا فاسٹ چارجنگ استعمال ہو یونی موبائل چی اگر فاسٹ چارجنگ چی دی اگر نہیں ایکسپٹ کی نو مونگا تو بیام فاسٹ چارجنگ ہوئی لگو تاگی دا وجی ہم بیٹری چی کم دا اگر بلاسٹ کی گی نو پکار دارا چی پا کم چارجر دا موبائل فون سر راغیلی پکار چی مونگا پاگی چارج کو کم فرزن پل اگر خراب شی نو بیا پکار چی مونگا امگا واٹ والا امگا واٹ والا چارجر چی کم مونگا واخلو دا الیکٹرک ریز چی کم دا او چی کم دا خپل دا موبائل سگنل چی کم ریزی دا یو بل سر انٹرفیرنس شروع کی دا یاد وجه هم یو بسر چونکه ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کارونو د چکم ټیم کې موبایل پر چارج کې دا ټیم کې موږ دا استعمال
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغي او ډاکټر سنا خان ویل چې باید میندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دوه ګنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې له وجې هغې ته په اوده کېدو کې مسله وي.
میډیکلی خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دي دا ایم آر آی سټڈی کړې ده نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لږ داسې 15 ګنټې شپږ ګنټې هغې د مازغه چې دي دا ټاپ لیئر هغه نری شوي چې کوم ماشوم شپږ ګنټې اووه ګنټې دا الیکټرانیک دغه وګوري دا سکرین ټایم وکړي دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دوسرا لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانے دا سر شوی دے چی یو هارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ هارمون چی دی آغا دی لپار دی لکا چی کمیوشی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشن پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کی لکه نه هو انسانان ایک دم لکه جواب ورکولی شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکولی هغه مزو د پاسه لګ تکلیفي وته چاغي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان دا هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي، نو باید میندې پلرونه یې داسې انټرنیټي لوبو ته پرې نږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاهور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وبښو. د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاهور کې د جنوري په 13مه یو الګ د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور، دوه خويندې او یو ورور وبښل. خروستو بیا د پنجاب پولیسو د خواست پستا د انټرنیټي لوبا د محل په پاکستان کې بند کړل شوې ده. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړی وو. ویلي وو چې باید لدې اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لری ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.